مازیګر څلور بجې سوی د ازادي رادیو د خبرونه یو ساعته ده. السلام علیکم. د خبرونې د سر راپور مو دادی چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې د ولسمشرۍ ټاکنو د نیټې او ترسره کېدو په اړه بحث ته چمتو دی. په دې خبرونه کې نور راپورونه هم لرو. په پیل کې له احمد تکل نه خبرونه اوري.
طالب مرکشیانو په قطر کې له امریکایي چارواکو سره د سولې د بهیر د چټکولو په اړه خبرې کړي. د فرا چارواکي وایي له ایران سره پر پوله په ګمرک کې د لګیدلي اور د وژنې لپاره هڅې روانې دي او د نړۍ د کاتولیکانو مذهبي مشر د عراق له ځواکمن شیعه رهبر سره کتلي دي. بشپړ خبرونه. ولسمشر اشرف غنی وای د نړیوالې ټولنې تر مدیریت لاندې د انتخاباتو د نیټې په اړه خبرو ته چمتو دی. ښاغلی غنی نن د ملي شورا د ولسمې تقنینی دورې د دریم کال په پرانیستون کې غونډه کې د وینا پر مهال په دې اړه څرګندونې وکړې.
ما آماده استیم که در مورد برگزاری
موږ چمتو یو چې د نړیوالې ټولنې تر ادارې لاندې د ټول هیواد په کچا د آزادو او شفافه انتخاباتو د ترسره کولو په اړه بحث وکړو. د انتخاباتو د نیټې په اړه هم کولای شو چې خبرې وکړو او نتیجې ته ورسیږو.
دا لومړی ځل دی چې ولسمشر غنی د سولې د هڅو په ترڅ کې له وخت مخکې انتخاباتو ته چمتووالی ښیي. خو ښاغلی غنی په عین حال کې دا ټینګار هم وکړ چې د انتخاباتو له لارې د قدرت لیږد هغه اصل دی چې په هیڅ صورت معامله نشي پرې کېدای. په همدې حال کې په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي طالب مرکشیانو له امریکایي چارواکو سره د سولې د بهیر د چټکولو په اړه خبرې کړي. د دې دفتر ویان محمد نعیم رسنیو ته په استولي غږیز پیغام کې ویلي دي چې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او په افغانستان کې د ډېره امریکایي ځواکونو له عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر سره په دې اړه خبرې کړي.
په ناسته کې دواړو دورو د دوه توافقنامې ته خپله ژمنتیا وښوده او د پوره عملي کېدو په اړه یې خبرې وشوې. همدا ډول د افغانستان په روان وضعیت او د بین الافغاني مذاکراتو د روان بهیر د چټکتیا او اغېزمنتیا په اړه بحثونه ترسره شول.
په داسې حال کې چې په واشنګټن کې د امریکا او طالبانو موافقې ته بیا کتنه روانه ده، ښاغلی خلیلزاد د پنجشنبې په ورځ دوهې ته ورسېد، خو مخکې له هغې سیمې ته د سفر په پیل کې په کابل کې له افغان چارواکو او سیاسي شخصیتونو سره د سولې د مذاکراتو په اړه خبرې وکړې. چارواکي وایي چې په فرا ولایت کې له ایران سره پر پوله په ګمرک کې د لګیدلي اور د وژنې لپاره هڅې روانې دي. د فرا والي تاج محمد جاهد ازادۍ راډیو ته وویل چې دا اور نن له غرمې مخکې د نفتي موادو د تشولو په ځای کې ولګید. هغه زیاته کړه چې په دې اور پیښه کې د ګمرک کارګرانو او کارکوونکو ته زیان نه دی اوښتی. د اور د لګیدو علت تر اوسه نه دی معلوم شوی. نږدې یوه میاشت مخکې له فرا سره په څنګ کې د هرات ولایت په اسلام کلا بندر کې هم د تیلو لیږدونکي سلګونه ټانکرونه وسوځېدل او لسګونه میلیون ډالر زیان یې واړاوه. د هلمند ملي امنیت د څارنوالۍ رئیس محمود اغا نن په یو برید کې ووژل شو. د هلمند د ولایتي شورا رئیس عطاالله افغان ازادۍ راډیو ته وویل چې پر محمود اغا نن سهار مهال په مرکز لشکرګا کې هغه مهال موټر بم برید وشو چې دای له کوره د دندې خواته روانو. غزیا تکړه چې له ده سره یو سرباز وژل شوی او اته نور کسان ټپیان دي. د دې برید مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی. لازادې رادیو خبرونه اوري. د پاکستان صدر اعظم عمران خان له پارلمان څخه د اعتماد رایه ترلاسه کړه. د 324 کسیز پارلمان د ولسی جرګې په غونډه کې عمران خان 178 موافق رایه وګټلې. په داسې حال کې چې 102 رایه تاړتیا و. د اپوزیسیون 168 وکیلانو دا غونډه تحریم کړه. عمران خان ورسته لدې چې د مالیه وزیر د مشرانو جرګې په انتخاباتو کې په سنا کې د خپل سیټ په ساتلو کې پاتې راغی او په نتیجه کې په دې جرګه کې د ښاغلي عمران خان د تحریک انصاف ګوند اکثریت له لاسه ورکړ. په خپل خواخه له پارلمان څخه د اعتماد رایه د اخیستو غوښتنه کړې وه. د نړۍ د کاتولیکو عیسویانو مذهبي مشر پاپ فرانسیس د عراق په نجف ښار کې له ځواکمن شیعه رهبر آیت الله علی السیستانی سره وکتل. دا عراق ته د رومن کاتولیک عیسویانو د مذهبي مشر لومړی سفر او په نړۍ کې د کورونا د وبا خبرېدو وروسته د پاپ فرانسیس لومړی نړیوال سفر دی. پاپ د بندو دروازو تر شا په دې کتنه کې هڅه وکړه چې د سولیز ګډ ژوند او د عراق د ایسوي ټولنو د پیاوړي کولو پیغام ورسوي. السیستاني لیدنې وروسته په یو بیان کې ویل چې عراقي ایسویان باید په سوله ایز فضا کې ژوند وکړي او د نورو عراقیانو په څیر له ټولو حقوقو برخمن شي. او واتیکان په یو بیان کې ویل چې په سیستاني او عراقي شیعهګانو څخه د ایسویانو د ملاتړ په خاطر چې د پوینا تر ټولو مظلوم او ځوریدلي خلک دې مننه وکړه. د دې سفر جریان په مستقیم ډول پر ټلویزیون خبرېده او د نجف اوسیدونکو د دواړو مذهبي مشرانو د لیدنې هرکلی وکړ. او د پولند په ختیځ کې د یو بس د ټکر په پیښه کې شپږ اوکراینی وګړي مړ شوي او یو څلوېښت نور ټپیان شوي دي. اوکراینی چارواکي وایي دا بس چې لسګونه اوکراینیان پکې سپاره وو نن سهار د اوکراین سرحد ته نږدې د پولند جنوب ختیځ ښار یاروسلاف په لمنو کې پر یوې کندې ته ولوېده. د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت ویان اولی نیکولینکو تایید کړ چې په پیښې کې وژل شوي شپږ کسان اوکراینی وګړي دي. د پیښې د علت په اړه تر اوسه څه نه دي ویل شوي. اوکراینی کارګران پولند ته چې د پاموړ اقتصادي وده لري د کار لپاره ځي او د دې هیواد د کار مهم ځواک جوړوي.
ازادي رادیو ته ورجست. پولیس مشر غنی وایي چې د ولس مشرۍ ټاکنو د نیټې او تر سره کېدو په اړه بحث تیار دی. شغلی غنی دا هم ویل
انتقال قدرت از طریق انتخابات برای ما یک اصل غیر قابل معامله است.
په کابل کې ډیورند کرښه ته څیرمه د پروتو قبایلو پلسګونو مشران راغونډیږي چې د سولې پر موضوع خبرې وکړي.
زه په دې ډیره خوشاله شوم چې په دې کې دا ځل چې د ښځې او ځوان کول چې دی هغه زیات انوالو شوي دي. تر څو موږ ځوانان په دې کې انوالو نه کو نو تر هغې سوله نشي راتلی.
په نړیوالو مسایلو کې د روغتیا نړیوال سازمان د کووینونس ناروغۍ د مخنیوي لپاره د تدابیرو په نرمولو کې د احتیاط غوښتنه کړې. سپورتي خبرونه هم خبرو او د کابل چاپ رسپانو ته هم کتنه کوو. دوه اونیز پروګرامونه د خبرونې په دویمه نیمایي کې راځي. حقیقت څه دی او تاندې څنګه؟ نن شنبه ده د کپ یوهوت میاشتې شپاړسمه د مارچ میاشتې شپږمه د خبرونې د سر مطلب راخلو. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د ولسمشرۍ ټاکنو د نیټې او تر سره کېدو په اړه بحث تیار دی. ولسمشر غنی یو ور بیا د انتخاباتو له لارې د واک پر لیږ د ټینګار وکړ او ویې ویل چې د واک په لیږ کې به هیڅ ډول معامله ونه سي. شغلی غنی دا څرګندونې د ملي شورا د ولسمې دورې د دریم تقنینی کال په پرانیسته غونډه کې کړې دي. نور حال په دې راپور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي له لوري افغان حکومت ته د نوې طرحې له سپارلو وروسته محمد اشرف غنی وایي چې د انتخاباتو له لارې پرته د واک د لیک پر سر هیڅ ډول معاملې ته چمتو نه دی. خو په خبره یې چې د نړیوالې ټولنې په مدیریت د انتخاباتو د نیټې او د ترسره کېدو په اړه بحث ته چمتو دی. ښاغلی غنی چې د شنبه په ورځ د ملي شورا د اولسمې دورې د دریم تقنینی کال په پرانیس غونډه کې وینا کوله وویل چې د سولې راتګ ته چې ملي یووالی پکې نغښتی وي هر ډول فداکاري ته حاضر دی.
انتقال قدرت از طریق
انتخاباتو له لارې د واک لیک د موږ لپاره یو اصل دی. هیڅ ډول معامله پرې نه کیږي. موږ چمتو د نړیوالې ټولنې په مدیریت د آزادو شفافو او سراسري انتخاباتو ترسره کېدو په اړه بحث وکړو. څو وکولای شو د انتخاباتو د نتیجې په اړه هم خبرې وکړو او پایلې ته ورسیږو.
د ښاغلی غنی په خبره هغه کسان چې د واک لپاره یوې او بلې دروازې ته ځي ورته وایي چې واک په افغانستان کې یوه دروازه او یوه کلی لري. دغه دروازه یوازې افغانان کولای سي چې د رایو له لارې درته خلاص کړي. دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد کابل ته راغلی و چې له افغان ولسمشر سربیره یې د ملي مصالحې علي شورا له رئیس او له ځینو مطرحو افغان سیاستوالو سره هم د سولې په اړه خبرې کړې وې. نوموړی دا مهال په دوحه کې ده. له دې مخکې د امریکا د بهرنی چارو وزارت یو لوړپوړي چارواکي ویلي وو چې ښاغلی خلیلزاد کابل ته په خپل سفر کې افغان حکومت ته داسې طرحه سپارلې که ومنل سي له مخې به یې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د بانفوذو هیوادونو حکومتي چارواکو له حکومت بهر سیاسي مشرانو په ګډون په لوړه کچه یوه ناسته جوړه سي. دا لوړپوړي چارواکي چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غواړي نوم یې واخیستل سي وایي خو امریکا غواړي چې افغان لوري ډېر ژر اوربن او سیاسي حل ته ورسیږي. داسې راپورونه هم خپاره سوي وو چې زلمی خلیلزاده ځل کابل ته له ځان سره د ملي مشارکتي حکومت طرحه راوړې ده خو دا راپورونه په رسمي توګه نه دي تایید سوي. محمد اشرف خانی که څه هم مشخص نمونه واخیست خو ویل چې له اساسي قانون پرته د بل هیچا وسیقې ته اړتیا نسته.
هر بنسټ کولای شي خیال او خوب په کاغذ ولیکي او د افغانستان د حل لپاره یو لاره توصیه کړي. دغه کاغذونه په تیر کې هم لیکل شوي، اوس هم لیکل کېږي او په راتلونکي کې به هم ولیکل شي. زموږ وسیقه اساسي قانون دی، بلې وسیقې ته اړتیا نه لري.
ښاغلی غنی زیاته کړه هیڅوک نسي کولی هغه بنسټونه چې د موجودیت په اړه یې د افغانستان په اساسي قانون کې یادونه سوي وي په اړه یې تصمیم ونیسي، اساسي قانون او ملي بنسټونه به پر ځای وي. د افغان ولسمشر د ټاکنو د دورې ملاتړی او د جمعیت اسلامي ګوند اجرایي مشر عطا محمد نور د زلمی خلیلزاد لخوا وړاندې سوې طرحه ښه ارزوي او ویلي دي چې په دې طرحه کې د تیرو شلو کلونو د لاسته راوړنو خوندیتوب په پام کې نیول سوی. له دې وړاندې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار هم د زلمی خلیلزاد طرحه ستایلې وه. د ولسي جرګې رئیس میر رحمان رحماني په پرانیست غونډه کې له طالبانو وغوښتل چې تاوتریخوالیکم او بین الافغانی مذاکراتو ته ستانه سي. د ملي شورا د ولسمې دورې دریم تقنیني کال پرانیستل سو چې اوس به له قانون سره سم دواړه مجلسونه مشرانو جرګه او ولسي جرګه له رئیسانو پرته خپل اداري پلاوی بیا وټاکي.
ومردل چې ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د ولسمشرۍ ټاکنو د نیټې او ترسره کېدو په اړه بحث ته تیار دی. ښاغلی غنی دا څرګندونې د ملي شورا ولسمې دورې د دریم تقنیني کال په پرانیسته غونډه کې کړې دي. تر دې مخکې یو امریکایي ډیپلومات ویلي و چې افغان حکومت یې یوه طرحه سپارلې که ومنل سي افغان لوری به ډېر ژر اوربند او سیاسي جوړجاړي ته ورسیږي. په کابل کې ډیورنډ کرښې ته څیرمه د پرتو قبایلو په لسګونو مشران راغونډیږي او د افغانستان د سولې پر موضوع بحث کوي. د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت ازادي راډیو ته ویلي چې په دې کانفرنس کې د افغان چارواکو تر څنګ له کوزې پښتونخوا او بلوچستان څخه هم میلمانه ګډون کوي. د امن او ثبات ګډونوال وایي چې دغه کانفرنس کولی سي د افغانستان د سولې په وړاندې پرتې ستونزې حل کړي.
سبا په کابل کې د امن او ثبات کانفرنس پیلېږي. د افغانستان سرحدونو او قبایلو چارو وزارت وایي د یک شنبې په ورځ د امن او ثبات کانفرنس د حکومت د لوړ پوړو چارواکو د ولسي جرګې یو شمېر استازو سیاسونو او اغېزمنو سیرو په ګډون پیلېږي چې د دوشنبې په ورځ به هم دوام پیدا کړي. د دې وزارت د دفتر رئیس مجیب لحاظ ازادي راډیو ته وویل په دې دوه ورځني کانفرنس کې له کوزې پښتونخوا او بلوچستان څخه هم سیاسي، فرهنګي او ولسي سیرو محمد بلاور، سردار حسین باباک، جمیله ګیلانی، اکبر حوسی، لابیه یوسفزی، افضل خاموش، شکیل وحیدالله، فاطمه فیروز، وګمه فیروز او اکبر هوتی ترڅنګ یو شمېر نورو هم ګډون کړی دی.
په دغه مجلس کې د افغانستان او په سیمه کې د امن او ثبات په اړه باندې خبرې کیږي چې ګډونوال لري. د افغانستان د حکومت مشرتابه به هم پکې ونډه ولري او هم به له دغو دوستانو سره د کانفرنس له دغو ګډونوالو سره بیلابیلې لیدنې او خبرې اترې ولري.
د ښاغلي لحاظ په خبره په دې دوه ورځني کانفرنس کې به د افغان سولې فرصتونو او پر وړاندې یې د پرتو ستونزو او حل لارو په اړه بحثونه وشي. ویل کېږي په دې کانفرنس کې د ګډون په هدف به تر سبا ګڼ شمېر نور میلمانه هم کابل ته راورسیږي. په ورته وخت کې له پښتونخوا څخه راغلي وګمه فیروز او اکبر هوتی ازادي راډیو سره خبرو کې وویل داسې کانفرنسونه کولی شي د سولې راوستو او پر وړاندې یې د پرتو ستونزو د حل لپاره ګټور تمام شي.
زه هیله لرم چې داسې کانفرنسونه کېږي نو
په افغانستان کې امن راتلی شي، زمو پښتنو کې به امن راشي. او زه په دې ډیره خوشاله شوم چې په دې کې دا ځل چې د خزي او ځوان کول چې د هغه زیات انوالو شوی دي، تر څو موږ ځوانان په دې کې انوالو نه کو نو تر هغه سوله نشي راتلی. ځکه چې ځوانانو سره نوي طریقې شته، د اغیل نوي طریقې ورزي. زه اکثره ګورم چې په دې کانفرنسونو کې زمو مشران کینی سیاسي مشران هغه خپل منځ کې خبرې خو کی خو بیا په مخ کې ناسي سزدینه. نو اوس چې نوی دور دی او د ځوانانو دور دی، نو دا ډیره زه هیله مند یم چې ډیره زر بسول راشي تر څو موږ خپل ځوانان په دې کې شامل کړو.
پاکستان کوم پښتون بلته په هغه هواد کې چې هغه د افغانستان تاریخي برخه دا خلک یو خلک دي، د دې کلچر یو دی، د دې وینه یو ده، د دې جامه پیزار یو دی، د دې جون جواک یو دی. بلکې کوتا سو ګوره د تورخمو د جلال آباد خلک یو بل سره رشتہ داري دي، یو بل سره د کاکا زامن دي، عزیزان دي. نو دې د یو بل نه نشي بلې دي خامخا د خلکو د اقتصادي مسلو حل لپاره، د سیاسي مسلو حل لپاره به دا ناشته کیږي.
ل دې وړاندې هم د خیبر پختونخوا یو شمیر سیاسونو او پیژندلې سیرو د افغان سولې په اړه خپل نظریات افغان چارواکو سره شریک او بحثونه یې پرې کړي دي. د غشان په ډیوډن کرخه د اغزن سیم د غزیدو په اړه هم دوی خبرګون ښودلی او ویلي دي دا تار د ډیورن دواړه غاړه پراته قبایل سره نشي بیلولی. تر اوسه دا جوته نه ده چې په کابل کې د امن او ثبات کانفرنس به د افغانستان د سولې له بهیر سره څومره مرسته وکړي، خو د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت ورته خوشبینه دی.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
څلور بجې او شپاړس دقیقې سوې. ازادي راډیو ته غوږ یاست چې خپرونه هر ورځ د سهار پر اوو بجو پیلېږي او د ماښام تر اوو بجو دوام کوي. که د انټرنیټ اسانتیا لرې، زموږ خپرونې د ازادي راډیو پر ویب سایټ په ژوندۍ بڼه د غرض تیرې خپرونې په سبتي بڼه موندلی سي، ازادي راډیو ډاټ کام یا هم ازادي راډیو ټکی او آر جی ته ورسئ. اوس به دا واورو چې په کابل کې نن ورځپاڼه څه خبر کړي.
هشت صبح رسپانی لیکلی د بین الافغانی مذاکراتو لدری دو او په دغه پروسی له غنو ستونزو وروسته امریکایانو د سولې بهیر لپاره نوې تګلارې غوړه کړې ده. وړاندې په سر مقاله کې راغلی چې د غتر هدا خلیزات له لوري له ولسمشر غنی عبد الله حامد کرزی یو شمیر ګوندونو له مشرانو او سیاسي سیرو سره شریکه شوې ده. رسپانی د غشان لیکلی چې خلیزات دوه ته د سفر پر مهال د غتر هله طالبانو سره هم شریکه کړې ده. سر مقاله لیکونکي لیکلی چې افغان حکومت د امریکا نوې طرحه کې د انتقالي حکومت موضوع هم شامل ده. رسپانی ټینګار کړی ده چې سولې ته د رسیدو لپاره له کوم فرمول څخه کار اخیستل کیږي مهم نه دی، بلکې مهمه مسله دا ده چې دغه هیواد کې بنسټیزه سوله راشي او جګړه ودرېږي. د هشت صبح د معلوماتو پر بنسټ په دې اړه پریکړه به تر می میاشتې وړاندې په ترکیه کې وشي. هیواد دولتي ورځپاڼې هم د سولې نوې طرحې ته اشاره کړې. لیکلي دا طرحه لسمخیزه ده او په دې طرحه کې چې په انګلیسي ژبه ترتیب شوي د افغانستان د سولې انتقالي حکومت تر نامه لاندې د سو غوراوي وړاندوینه شوي او اسلامي فقهي شورا جوړېدل، د اساسي قانون د تعدیل کمیسیون رامنځته کېدل، په ملي شورا کې د طالبانو د ځینو غړیو ورشریکول او د ولسمشر تر څنګ لومړی وزیر ته د نوې طرحې نور جزئیات ګڼل شوي دي. د لیکوال په وینا ټاکل شوی چې په ترکیه کې د بن کانفرنس ته ورته د بلې لویې غونډې راغوښتل کېدل د ګونګوسي ډېرې کړې چې د قطر بین الافغاني خبرې ناکامه دي او ښایي ځای د ترکیې راتلونکې غونډه ونیسي. لیکوال ټینګار کړی که امریکا د کوم بل نظام او یا حکومت لپاره په ډېر شدت سره هڅې کوي نو بیا هم پایله نه ورکوي، ځکه په وینا یې چې په مشارکتي نظام کې هغه کړی بیا هم واک ته رسیږي چې په تیرو څلورو لسیزو کې پر ولس حاکمیت کړی او یا یې په زوره د واک او قدرت ترلاسه کولو لپاره جګړې کړي دي. د لیکوال پان په اصل کې لازمه ده چې په افغانستان کې د تبل شوي جګړې د درولو لپاره نړیواله ټولنه په جدي توګه لاس په کار شي او په شدت سره دا جګړه بند کړي. او اطلاعات روز ورځپاڼې د هیواد په ختیځ ننګرهار کې د نامنیو زیاتېدو ته په اشاره لیکلي چې ورځ تر بلې په دغه ښار او ولسوالیو کې امنیتي پیښې مخ په زیاتېدو دي چې دا حالت د زغم وړ نه دی. په سرمقاله کې په دغه ښار او ولسوالیو کې د وروستیو امنیتي پیښو د زیاتوالي لامل په امنیتي ادارو کې د نامسلکي کسانو نو ګمارنه، د پولیسو د تشکیل کموالی او د امنیتي پیښو په مخنیوي کې د ولایتي او نور اړوندو امنیتي ارګانونو ترمنځ نه همغږي یاده شوې ده.
په په پکتیا کې د قبیلو ترمنځ د غرونو او مځکو پر سر شخړو کې درنې وسلې کارول کېږي چې خلکو ته د مرګ ژوبلې تر څنګ درانه مالی زیانونه هم اوړي. د دې ولایت اوسیدونکي وایي چې د پکتیا ځایي امنیتي چارواکي د دې شخړو په هواري نه دي بریالي سوي.
په پکتیا کې د ډنډی پټان ولسوالۍ اړوند د منګلو خروټو او د اریوب ززوی ولسوالۍ اړوند د خیر منی او سپرې قابلو ترمنځ شخړې یو له هغو دي چې له کلونو راهیسې دوام لري او ترمنځ یې لسګونه کسان مړه او ټپیان شوي دي. د ډنډی پټان ولسوالۍ اوسیدونکی خلیل رحمان وایي د درنو وسلو استعمال یې ژوند تریخ کړی او افغان حکومت ګرموي چې نه یې جګړه درولې او نه یې هم د درنو وسلو د استعمال مخه نیولې ده.
دا غاټي غاټي واسلی وګوري دا سکربيسي وګوري دا وګوري چې دا د کومه ناراضي خواتمان به یو چاله خوانه ورته ورکول کیږي او دا جنگ به هغو کسانو روان کړي وي چې دا سلاوي ورته ورکوي او د کرخي هغه غاړه اکثره د دوی هغه خو حمایت کیږي.
د سیمې د اوسیدونکو په وینا د منګلو او خروټو ترمنځ د غرونو او ځمکې پر سر شخړه چې له تیرو څو لسیزو راهیسې روانه ده په تیرو دوو کلونو کې یې ډېر زور اخیستی. اکبر خان د همدې قبیلوي شخړو له منځه د یوې دېرش کسیزې جنګیالۍ ډلې مشر دی. دی وایي دغه وسلې د خپلې قبیلې له اوسیدونکو څخه په راټولو شویو پیسو اخلي او هغه مهال چې پرې مقابل لوری د درنو وسلو برید وکړي دوی هم په همدې وسلو ځواب ورکوي.
دوا کال وواته دلته جنگ روان ده ډیر د غاټي وسلي جنگ روان ده او دوی استعمالي مغوالین استعمالي دواړه طرف پر سر استعمالي خو دی وانه ونی ستر بسلاګه تر مزایل ډیر زاره کانی غاټه وسلي استعمالي.
اکبر خان می و پختل چې دغه وسلې له کومه کوي. دی وایي وسلې ورته مشران اخلي خو په ځواب کې دومره وویل چې آزاد بازار دی او په پیسو هر څه آسانه اخیستلی شي. دی وایي داسې اوریدلې چې مشران یې دغه وسلې د ډیورند کرښې په بله غاړه کې په پیسو رانیسي. خو دا چې ولې افغان ځواکونو تر اوسه له د جنګیالیو سپکې او درنې وسلې نه دي راټولې کړې په اړه یې د پکتیا امنیه قومندانۍ له تیرو څلورو ورځو راهیسې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو په سویل ختیځ زون کې د تندر قلو اردو ویاند ایمل مومند ازادي راډیو سره په خبرو کې دومره وویل چې د دې وسلو استعمال غیر قانوني دی او دوی یې د مخنیوي لپاره اقداماتو ته چمتو دي. خو ښاغلی مومند د خلکو له هغې خبرې سره همغږی دی چې د قبیلوي جګړو مشران سپکې او درنې وسلې د کرښې له هغې غاړې رانیسي.
هغوی ته امر دی چې هغوی خالی سلا کړي وسلې ترې واخلي. دغه بعضې وسلې چې ډیورند د فرضي کرښې نه اخوا ته چې کوم چېرته چې د وسلو خرڅلاو په ازادانه ډول سرته رسېږي نو دوی دا وسلې د هغه ځایونو نه لاسته راوړي.
پیکا 2.8 ملی متری توپ، هاوان، راکیټ، زیکویاک او ورته نورې هغه درنې وسلې دي چې په پکتیا کې د قبیلوي جګړو جنګیالیو ته په لاس ورغلي او وخت نا وخت پرې د یو بل کلي او سیمې ولي. په پکتیا، خوست او پکتیکا کې د ځمکو، غرونو او سیمو پر سر قومي شخړې اوږده مخینه لري. د پکتیا ولی محمد حلیم فدایی ازادي راډیو ته ویلي چې یوازې په پکتیا کې تر 500 زیاتې داسې قومي شخړې پیژندلې چې لا هم دوام لري او دوی د هواري لپاره هڅې پیل کړې. د پکتیا اوسیدونکي وایي ښایي د قومي شخړو هوارۍ وخت وغوړي خو په دې شخړو کې د درنو وسلو پر استعمال د بندیز لپاره باید حکومتي چارواکي سملاسي لاس په کار شي ځکه درنې وسلې درنه مرګژوبل اړوي او په قومي شخړو کې دا ډول وسلې د ولسي مرګژوبل سبب کیږي چې مخنیوی د دولت مسؤلیت دی.
ستاسو ل پیغامونو
زه د زابل د ولایت نه داسه پرېږدم. زموږ د معارف د وزارت څخه دا غوښتنه ده چې په اونۍ کې موږ د کلات بابا د علي دارالعلوم څخه فارغ شوي یو. د څوارلسم څخه زموږ اسنادونه او نتایج تر اوسه پورې نه دي رارسېدلي. زموږ غوښتنه دا ده چې دا مشکل د حل کړي تر څو دغه زموږ اسنادونه راکړي. تقریبا درې څلور کاله اوس وسول چې زموږ نتایج کلي دي کابل ته خو تر اوسه پورې زموږ د نتایج نه دي راغلي. د وزارت خوا څخه هم دا غوښتنه ده چې دغه نتایج راواسي. وسلام.
محمد زمان هم پکتیا ولایت پټان ولسوالۍ څخه. زمونږ د پټان ولسوالۍ مخکې محلي پولیسو سي وو، محلي پولیسو بیا محلي اردو سي او دوه میاشتې مخکې محلي اردو سي واوخته. بیا درې میاشتې مونږ د ملي پولیسو سره پاتې شو او دوه میاشتې اوس د اردو سره دي. هغه درې میاشتې چې کومې دي پوه شو هغو کې یو ماس چاته ولک شوی دی. مونږ یو شل 15 کسان یو. دا یو ماس هم نه ده ولک شوی خو بلکې مطلب دوی سره دي. مونږ درې ماسونه پاتې کېږي. هغه درې ماسونه اوس داسې وایي چې 15 میاشتې کېږي، دوه میاشتې اردو سره دي. خیر هغه خو به ولا شي. خو د پولیسو سره چې کومه ماشوم ندی دا داسې شکمن غونډې دي مونږ ډېرې منډې ترلې مو کړې مونږ ازادۍ راډیو څخه دا هیله ده چې مونږ د شل 25 کسانو په نمایندګۍ ما تاسو ته زنګ وهلی ده ډېره ډېره مهرباني
زه د کندهار ولایت نه خبره کوم د وچکالی په باره کې ځکه چې دلته حالات دي د وچکالی په برابر باندې ډېر خراب دي نو زه غواړم چې د دغه بېچاره ولس د کوچیان خلک له دې ستونزو سره ډېر مخ په مخه دي د وچکالی له سببه چې څاروي مري حکومت په سره وشي باید داسې منطقو کې ورسېږي چې هلته نوی کال او بازیزي او هلته واښه شوي وي او هغه منطقې واښه ولدي او هلته ښه ځایونه ولدي ډېره مننه
زمن دا چې سرکې جوابات وګړي چټلې دي او خلکو مرزن سلاسو غریوان حکومت څنګه مداهته دا چې دا خلکو غمو خو دې را مشکل حل پاتل کی ټول خلک مرزن اخلي و سلام په احترام
ستاسي پیغام ستاسي نظر
څلور بجې او 15 دقیقې دي تاسو ازادي رادیو ته غوښیاس د ازادي رادیو د دې خبرونې په دویم نیمایي کې دوه اونیزه پروګرامونه خبرو حقیقت څه دی او د ځوانانو خاص پروګرام تاندې څنګ خو اوس یو نړیواله مسأله راخلو په اصل کې چې ځینو هیوادونو کې د کورونا وبا پر ضد د واکسین لګولو بهیر روان دی د روغتیا نړیوال سازمان د کورونا وایرس یا کووید 19 ناروغي د مخنیوي لپاره د تدابیرو په نرمولو کې د احتیاط غوښتنه کړې ده د محل په برازیل او څو اروپایي هیوادونو کې د کورونا وبا څپه په زور کې ده او لا هم دا وایرس په ګڼو هیوادونو کې د خلکو روغتیا ته جدي ګواښ ګڼل کیږي تفصیل د اجمل انپراپور کې
دا سیمهال چې زینو هیوادونو کې د کورونا وبا پر ضد د واکسینو بهیر روان دی د روغتیا نړیوال سازمان وایي کووید 19 وایرس وبا لا پای ته نه رسیدلی د روغتیا نړیوال سازمان دا خبرداري د مارچ په 15 مده سیمهال ورکړ چې امریکا متحده ایالاتو کې د واکسینو پروسه روانه ده او تر اوسه تر 45 میلیونو څخه زیات امریکایانو لګ تر لګه د واکسینو یې وستن کړي نږدې 28 میلیون امریکایانو چې د دې هیواد 8 سلنه وګړي جوړوي به د کووید 19 واکسینو دوره بشپړه کړی ده په امریکا کې په کرونا د اختکیدو نوې پیښې هم دروان میلادي کال د فایل په مقایسه کم شوې دي او خارونه ویلتونه د محدودیتونو د کمیدو په خوا روان دي اقتصادي فشار او د روغتیايي وضعیت خکیدل د هغو په وړاندې د دلیل په توګه یادول کیږي چې وایي د تدابیرو نرمول تر وخت مخکې دي په نیویارک کې د سینما تیاترونه نیمه پرانستل کیږي کالیفورنیا هم په آزاد هوا کې د یو لړ فعالیتونو د بیرته پرانستي خبر ورکړی لکه د ډیزنی لند چې یو تفریحي پارک دی د اپریل لومړی پرانستل کیږي نور ایالتونه محدودیتونه کم کړي د تگزاس او میسیسیپی په څیر ایالتونه بیا غواړي په بشپړ توګه محدودیتونه لري کړي په داسې حال کې چې نړۍ د وایرس په وړاندې د واکسینو په سیالۍ بوخته ده په برازیل د اروپا په ځینو هیوادونو او نور نړۍ کې لا هم د کرونا وبا په شور او زور روانه ده د روغتیا نړیوال سازمان د بیړنیو چارو یو مشر څېړونکي مایک ریان خبرداري ورکړي چې د کرونا وبا پای ته رسیدل لا وخت مخکې دي او تر اوسه پورې لا د وبا پای ته نه ده رسیدلی په دې لړ کې برازیل دا اونۍ په کرونا د اختکیدو او تری دمړنې تر ټولو لوړې پیښې ثبت کړې دي همدارنګا په اروپا کې برتانیې بڼه چې ورته وایي دي کرونا وایرس دی په پرتګال پولند یونان فرانسې کې لمن پراخه کړې ده او وښونه زیات کړې دي د چک جمهوریت بیا دومره د وایرس تر زور او څپې لاندې دي چې ل جرمنی سویس او پولند نه غوښتي دي چې لسکونه د کرونا یا په کووید 19 اخته ناروغان دي چې د دوی پروختونونو کې ځای نشته او شدید ناروغان دي د دوی روختونونو ته انتقال کړل شي ولدي هیوادونو یې د مرستې غوښتنه کړې ده سربیا هم تازه په هغه کاروبارونو چې ډیر ضروری نه دي بندیز لګولې دي په ایتالیا کې هم چارواکو یو لړ بندیزونه خپل کړی دي او دغه هم د کرونا دغه نوې بڼه د خبرېدو په حال کې لیدل کیږي
ومردل په داسل کې چې په ځینو هیوادونو کې د کورونا وبا پر ضد د واکسین لګولو بهیر روان دی د روغتیا نړیوال سازمان د کورونا وایرس یا کووید 19 ناروغي د مخنیوي لپاره د تدابیرو په نرمولو کې د احتیاط غوښتنه کړې ده په نړۍ کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر 314 میلیونو او لکو زیات شوی دی دغه راست په دې وایرس 2 میلیونه او نږدې 15 لکه کسان په ټوله نړۍ کې مړ شوي دي
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي
مرکې زموږ رسم دی یو ستر حرکت زه ډیر ناخوش وم چې ګډون نه پښې کړم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه ایزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
د ونیز پروګرامونو په څو شیبو کې پیلو. حقیقت سره او د ځوانانو پروګرام تاندې څنګه خو اوس څلور نیمه بجې دي. د مهمو خبرونو لنډیز له احمد تکل نوري.
ولسمشر اشرف غنی وایي د نړیوالې ټولنې تر مدیریت لاندې د انتخاباتو د نیټې په اړه خبرو ته چمتو دی. ښاغلی غنی دا څرګندونې نن د ملي شورا د ولسمې تقنینی دورې د دریم کال په پرانیستن کې غونډه کې د وینا پر مهال وکړې، خو هغه په عین حال کې دا ټینګار هم وکړ چې د انتخاباتو له لارې د قدرت لیږد هغه اصل دی چې په هیڅ صورت معامله نه شي پکېدی. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند وی طالب مرکشانو له امریکایي چارواکو سره د سولې د بهیر د چټکولو په اړه خبرې کړې. د دې دفتر ویاند محمد نعیم وی د طالبانو د سیاسي دفتر مشر مولا عبدالغنی برادر د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد او په افغانستان کې د ډیر امریکایي ځواکونو له عمومي قومندان جنرال سکات میلر سره په اړه خبرې وکړې. د هلمند ملي امنیت څارنوالۍ رئیس محمود اغا نن په یو موټر بم برید کې په لشکرګاه کې وژل شو. د فرا چارواکي وایي چې له ایران سره پر پوله د فرا په ګمرک کې د لګېدلې اور د وژنې لپاره هڅې روانې دي. د فرا والي تاج محمد جاهد وایي چې په پیښه کې د ګمرک کارګرانو او کارکوونکو ته تر اوسه زیان نه دی رسیدلی. د پاکستان صدر اعظم عمران خان له پارلمان څخه د اعتماد رایه ترلاسه کړه. د 328 کسیز پارلمان د ولسی جرګې په غونډه کې عمران خان 128 موافق رایه وګټلې، په داسې حال کې چې بریا ته 122 رایه پکار وې. د نړۍ د کاتولیک عیسویانو مذهبي مشر پاپ فرانسیس د عراق په نجف ښار کې له ځواکمن شیعه رهبر آیت الله علي السیستاني سره وکتل او په دې کتنه کې هڅه وکړه چې د سولیز ګډ ژوند او د عراق د عیسوي ټولنو د پیاوړي کولو پیغام ورسوي. او د پولانډ په ختیځ کې د یو بس د ټکر په پیښه کې شپږ اوکراینی وګړي مړه شوي او 140 نور ټپیان شوي دي.
د مهمو خبرونو لنډیز ملو ازادي راډیو واورید دي او نورو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویب پاڼه لوستلای شئ. دا هم د دې سات سپورتي خبرونه.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
په کندهار ولایت کې د سولې جام په نوم د فوټبال سیالۍ پیل شوې. د دغه ولایت د فوټبال فدراسیون رئیس نصیر رحمانی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالیو کې د کندهار، هرات، فراه او خوست ولایتونو څخه بیلابیلو لوبډلو ګډون کړی. د ښاغلي رحمانی په خبره له کندهار څخه اتفاق او خاروالۍ، له هرات څخه اټک انرژي، له فراه څخه ابو مسلم او د کندهار سپین بولدک لوبډلو ګډون کړی. نوموړي وویل چې دغه سیالۍ نن پیل او لس ورځې به دوام وکړي. د جوجسو یو ورځنۍ سیالۍ نن په هرات ولایت کې ترسره شوې. د دغه ولایت د ورزشي امریت فنی او مسلکي مدیر ضیاء الحق زیان نن ازادي راډیو ته وویل چې په یادو سیالیو کې 500 لوبغاړو له لسو کلبونو څخه ګډون کړی و. نوموړي وویل چې د لوبو هدف د هوت له 24 نیټې د هرات د خلکو له قیام څخه ملاتړ و. د سرچینې په وینا په یادو لوبو کې د قهرمانانو، هیواد او ځوانان افضلي کلبونو تر نورو لوبډلو ډېر امتیازونه ترلاسه کړل او په ترتیب سره یې لومړی، دوهم او دریم ځایونه خپل کړل. او د انګلند او نیوزیلند خزینه کرکټ ملي لوبډلو ترمنز د دریو شل اورو لوبو دوهمه لوبه 13 ورځ نه وخت تر سره شو چې یو ځل بیا د انګلند خزینه لوبډلې بریا خپل کړه. لوبه د نیوزیلند په توپ وهنه پیل شو چې په ټاکلو شل اورونو کې د غلوبډلې د نه لوبغاړو په سوځیدو یو سل سلر وشمنډو هدف وټاکه. انګلند ټاکل شوی هدف د لوبې په 13 اور کې د سلور لوبغاړو په زیان پوره او سیال لوبډلې ته د شپږو وکټو په توپیر سره ماتې ورکړه. د دغه لوبډلو ترمنځ په دریمه او وروستۍ سیالۍ د مارچ میاشتې په 8 نیټه ترسره شي.
او سم د اونیزو پروګرامونو د خبرېدو وار دی.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
د کب نهمه د سرتیری ورځ ده. هغه څوک چې د سولې د خبرو له پایل سره لا د جګړې سنگر ورپاتې او د مرجوبلې شمیرې لا هم صفر ته نه دی راښکته شوی. څه کال دا ورځ داسې مهال راځي چې تر بل هر زمان په افغانستان کې د بهرنیو عسکرو شمیر راکم شوی او ټول نظامي مسؤلیت افغان ځواکونو ته سپارل شوی دی. خو د سرتیرو غوښتنې هم شته. دوی خپل حق غواړي، اصلاحات او ورته پام اړین ګڼي او وایي لمر ګروسته یې باید کورنۍ له پامه ونه غورځول شي. نن حقیقت څه دی خبرونه کې د افغانستان د ملي دفاع سرپرست وزیر او د همدې وزارت لومړي مرستیال شاه محمود میاخیل صاحب سره خبرې کوو. وزیر صاحب خره خلاص ازادي راډیو ته
سلام دې ورسیږي تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته.
په دفاع وزارت کې د اصلاحاتو لړۍ تر کومه کچې ده؟
اصلاحات خو یو دوامدار پروسه ده او ډیر تغیرات رامنځته شوي دي. اول دا ده چې د دفاع په وزارت کې خیالي اردو سرتیری وجود نه لري. ټول د سیستم د لارې یو سیستم ده، موږ ته اپ سیستم یو په هغه کې داخل شوي دي او هر سرباز ته هغه څوک چې منصوب د وزارت دفاع دی هغه ته معاشونه هر میاشت د هغې اکاونټ او حساب ته یعنې بانکي حساب ته په مستقیمه توګه داخلیږي. دویمه مسله دا ده چې کله څوک د دفاع وزارت ته راځي پخوا ډېره یوه اوږده پروسه وه چې هغه اوس لنډه شوې ده او کوشش کوو چې دغه پروسه نور هم ښه چې هغه د قرارداد سیستم دی یا د دې وغه بیکګراوند چک شو ته وایي پیکا سیستم دی دا ټول زر نه عملي شي. بل مهمه مسله د شهیدانو کورنۍ ته رسیدګي ده. په خپل کلو کې نه دوه تیا درې تیا کلو کې یو څه فساد په دې سیستم کې اوس موجود و. هغه اوس اصلاح شوی ده د سیستم د لارې ټول تاغه اکرامي او هغه امتیاز حکم یو دی هغه وته ورکړ کیږي. په دې لاندو وختو کې موږ یو بل حکم د جلال پاپ جمهور رئیس نواز است او هغه یوازې وزارت دفاع لپاره نه و ټول پیشنهاد موږ کړیو خو ټول امنیتي او دفاعي قوتونو لپاره ده چې یو لک افغانۍ به اضافه نورې شهیدانو کورنۍ ته ورکړ کیږي او 5000 چې څوک زخمیانی دي. د دې ترڅنګ موږ هغه چاته چې په ولایتونو کې یعنی په ولایتونو کې چې نمرې توزیع کیږي نو اولویت باید د امنیتي او دفاعي قوتو شهیدانو ته ورکړ شي.
وزیر صاحب اوس هم د افغانستان په سنگرونو کې دا سرتیر شته چې هغه قروانه په اصطلاح ورته ونه رسیږي یا هم د مهماتو د کمبود له کبله دښمن ته تسلیم شي او یا هم په بیلابیلو مسایلو کې په یو نه یو ډول باندې داسې یو څه شي چې بل اخر د دفاع وزارت کمزوري و شي.
د څه د چې مونږ خو د جنگ په حالت کې مونږ تقریبا په ټول دغه پوسټي او بیسونه چې حساب کې شپږ زره پوسټي او بیسونه کېږي او ټولو ته اکمالات رسیږي یا شی به ته رسیږي. کله چې په کوم ځای کې جنگ واقع شي هلته یو مشکل رامنځته شي نو هغه یو پیښه وي نو یوه پیښه د ټولو نمایندګي نه کېږي. یعنی اوس دغه صلاحیتونه چې کوم یو دي مونږ په قراردادونو کې دا غیر متمرکز کړی دی. یعنی په لوځو قمندانانو دیو ته صلاحیتونه ورکړي دي چې حتی په بعضې ځایونو کې یا شد بدل باید ورکړي شي وسره چې کوم دی امکان لري. نو دا یعنی عامه نه ده. او پیښه کله د جنګ په وخت کې یو ځای کې دا پیښه رامنځته کیږي اما دا خبره چې د احتمالاتو لحاظه او د مرمیو او د نظامي تجهیزاتو لحاظه موږ ته مشکل نه درلود.
یو مهمه مسله په داس حال کې چې د افغانستان د سولې خبرې روانې دي. تیر یو کال کې هیڅ یو بهرنی فاسکر په افغانستان کې ونه وژل شو، ولې د افغان ځواکونو قرباني لا هم روانه ده؟ یعنی د جګړې ټول مسولیت دوی پر غاړه دی، عواملا د جګړو په لیکو کې دوی قرباني ورکوي. ولې د افغانستان حکومت ونه توانید لکه د بهرنیو عسکرو په څیر باندې د افغان ځواکونو د مرشوب لکه چې صفر ته راښکته
کړي؟ صفر ته راښکته کېدل په جنگ حالت کې ډېره مشکله خبره وي، او د بهرنیو عسکرو د کچه ځکه صفر ته راټیټه شوله چې نه جنګېږي، چې نه جنګېږي خلارې په خپل بیس کې ناست یو، نو دا خو جدا مسله ده. مونږ نهایت کوشش کوو چې خپل جنګونو طریقې او تکتیکونه تغیر کړو. تاسو ولیدل چې یو لکه څلوېښت زره عسکر د بهرني قواوو د امریکا او ناتو د افغانستان نه ووتل، او د دې ټول جنګ د افغانانو په اوږه باندې په اصلاح بار شو. خو بیا هم دا زموږ هیواد دی، زموږ وطن دی، مجبور چې د خپل منافعونه، د خپل ګټو نه، د خپل خلکو نه، د خپل حاکمیت نه دفاع وکړو. ولو که خارجیان وي او که نه وي، دا زموږ دنده ده چې زموږ په خاوره باندې هر څوک تجاوز کوي، تخریب کوي او زموږ د خلکو ژوند خرابوي مقابل کې ودرېږو سره، او دا قرباني غواړي. یوازې امنیتي او دفاعي قوتونه نه دي، بلکې تاسو ګورئ په ښارونو کې انفجار او انتحار او هدفي وژنې زموږ ولسونه قرباني ورکوي. دویمه خبره دا ده چې دا امنیتي او دفاعي قوتونه دا یوازې جدا د بل ځای نه دي راغلي، دا هم د دې وطن بچیان دي، دیو کورنۍ دلته لري، دیو د دې ټولنې جز ده، او دا ټول په خپله خوښه راغلي دي، یعنی دلته امنیتي او دفاعي لیکو ته. نو زه فکر کوم چې زه په دې باندې ویاړم، او دې خپل هغه زحمت موږ باید وکاږو چې خارجي قواوې وي او که نه وي. خو موږ هغه اصلاحات د ټریننګ چې اوس موږ که تاسو وګورئ څو کاله مخکې زموږ اردو په کوم حالت کې وه، اوس په کوم حالت کې ده، هم د تجهیزاتو په لحاظ، هم د ټریننګ په لحاظ باندې. تاسو به دغه نوی راپور د یوناما لیدلی وي چې خپور کړی دی، زموږ په خاص وخت تعدد کې د ملکي تلفاتو یعنې کچه بیخي راټیټه شوې ده، یعنې تقریبا صفر ته رسېدلې ده. دا د ټریننګونو او د نوي تکتیکونو او د دېو د اصلاح او د عملي کولو په نتیجه کې دا رامنځته شوي دي. نو طبعا موږ کوشش کوو چې څومره اصلاحات رامنځته شي، څومره مرجوبله هم د امنیتي او دفاعي قوتونو کمه شي، هم د ملکي وګړو کمه شي، او امنیت هم تامین شي. دا زموږ ارزو ده. اما که دا ویو چې صفر ته شي، نو دا به د جنګ په حالت کې ډېره مشکله وي.
ښاغلی وزیر، په داسې حال کې چې طالبانو د امریکا سره د توافق پر بنسټ د افغانستان له زندانونو خپل 15,000 زندانیان آزاد کړل، ولې د افغانستان په زندانونو کې په زیات شمېر افغان نظامیان هم شته چې بندیان دي، دا هغوی غوښتنه هم داره چې آزاد شي؟ د کب نهمه د سرتیری ورځ ده، څه مو وکړل دغه زندانیانو د آزادۍ په اړه؟
دې ته توجه شته ده، او دا د عدلي او قضایي ادارو پورې اړه لري. په خپله یعنی اردو په خپله دا دفاع نه شي کولای چې یو چا ته برات ورکړي او یا هغه د زندان نه خوشې کړي. خو زموږ هیله دا ده چې، او شخصا زه په دې عقیده نیم، هغه افراد چې د هغېو د جرم سطحه ټیټه ده، که هغېو معاف شي او خوشې شي، دا به بهتر کار وي.
د وروستۍ پوښتنې په توګه، د کب په نهمه باندې سرتیری ته څه ډاډ ورکوئ؟
د دې ډاډ دا ده چې دوه درې خبرې دي. اول لاره چې د افغانستان دولت یعنی ټول مشرتابه، زمونږ حکومت، جنرال مبارک صاحب د حکومت غړي، پارلمان غړي، او زمونږ ټول هغه دولتي دستګاه د امنیتي او دفاعي قوتونو په ملاتړ کې ده، د افغانستان ولس ملاتړ کوي. نو چې د ولس ملاتړ د یو پوځ سره وي، هغه پوځ په خپله مطمئن وي او کامیابیږي، او څه امکانات چې زمونږ د دولت په چوکاټ کې دي، هغه اولویت امنیتي او دفاعي قوتونو ته ورکړل کیږي، او په امنیتي او دفاعي قوتونو باندې هیڅ معامله په هیڅ شکل باندې صورت نه نیسي. هر نظام چې وي دې ته ضرورت دی، موږ باید امنیتي او دفاعي قوتونه ولرو. او اخري خبر دا ده چې هر ملک دا حق لري چې دنیا سره، مختلفو ممالکو سره، نظامي، سیاسي، اقتصادي روابط ولري. نو هغه روابط چې موږ ناتو سره، د امریکا سره لرو، هغه دا ژمنه کړې ده چې 2030 کال پورې به خپل حمایت ته دوام ورکوي، او په آینده کې هم دا حمایت به موجود وي. او بالاخره زموږ ارزو دا ده چې موږ په خپلو پښو ودرېږو، چا ته محتاج نه اوسو، او خپل امنیتي او دفاعي قوتونه په خپله تقویه کړو، او په خپل په ټولو مسایلو کې تصمیم ونیسو. او اوس هم د افتخار ځای دار چې تقریبا زمونږ درې نوي ونوي سلنه زمونږ عملیات چې کوم یو دي، هغه پختله افغانان پختله پلان کوي او عملی کوي او دا پختله یو لوی ظرفیت دی.
افغانستان د ملي دفاع وزارت سرپرست او د دې وزارت لومړی مرشال شاه محمود امیاخیل لتاسی ډیره مننه.
تاسو نه مننه.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکای همایون هیواد
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلامونه. د دیونی په خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې ولې ځینې ځوانان په خپل وخت تحصیلي اسناد نه اخلي.
په دې وخت کې ځنه کوټ للیو بیسراغلم یو کال ور پسونه ګرځیدم ډیر.
په خپل وخت د تحصیلي اسنادو نه اخیستل ځوانان له کوم ستونزو سره مخ کولای شي؟
دوی په مسلکي لحاظ ډیر تاوان کوي، د دوی نه ډیر چانسونه له لاسه وځي.
او ځوانان څه ډول او کله کولای شي د تحصیلي اسنادو د ترلاسه کولو لپاره کار پیل کړي؟
چې کله هغه فارغيږي بعد هغه د تپرینګ دي چې زه ولر سم سور زده د فراغت خوشحالي ول منظم یم لګزره دا ما جوړ سي لک تفریح کم بیا بر تر ازم پانتون ته.
دا سې ځوانان ډېر د چکلونه کېږي لا په هنتونو فارغان دي خو تحصیلي اسناد ورسره نشته. دوی چې کله درسونه پای ته ورسوي د تحصیلي اسنادو د اخیستلو پروسه په نیمه کې پرېږدي، خپل پاتې امتحانونه نه ورکوي، مونوګراف نه لیکي او نه دفاع کوي او هماغه وی چې تر ډیره له تحصیلي اسنادو محروم وي. دا ننګرهار پوهنتون د ژورنالیزم له پوهنځي فارغ هیواد رفحت وایي دوی چې په کوم وخت خپل تحصیلي اسناد اخیستل ډیر داسې ټولګیوالي وو چې په اسنادو پسې ونه ګرځېدل.
خپل اسناد ما په پوهنتون اخري کال دی وروستی سمستر وروستی ورځې وي د ادارې لخوا یو محصلینو ته یو فورم راځي په هغه کې محصلین خپل نمونه لیکي، هغه یو څه خپل مصرف دی هغه ورکول کیږي، نو ټول محصلین په یو ځای باندې د ادارې لخوا د دوی هغه شهرتونه راټولیږي او په اسنادو باندې کار کیږي په دستجمعي شکل باندې اداره خپل تحصیلاتو ته رالیږي، تحصیلات بیرته ادارې ته لیږي او د هغې ځای نه موږ اسناد ترلاسه کړل. او ځینې کسان چې هغوی یا په دغه وخت کې توجه ونه کړله یا یې ویل چې موږ خپله اسناد اخلو، یا دوی په دې نظر باندې وو چې اداره نه شي کولی چې کارونه زر اخلاص کړي او موږ اسناد زر په کار دي، هغوی پرېښودل. خو هغه کسانو لا تر اوسه اسناد نه دی اخیستي، موږ په خپل وخت باندې اسناد واخیستل.
صدیق دقیق چې د کابل پوهنتون د ژورنالیزم له پوهنځي فارغ دی تر اوسه یې خپل تحصیلي سند یا ډیپلوم نه دی اخیستی. نوموړی وایي په لومړي سر کې دی پسې ونه ګرځېد او وروسته بیا په وزارت کې ډیپلومونه نه وو، ځکه خو یې تر اوسه له پوهنتونه د فراغت سند نه دی ترلاسه کړی.
په هغه وخت کې چې موږ فارغ سو بیا زه کور ته ولاړم، په هغه وخت کې چې ادارې د یو عمومي له د محصلینو پیسې را ټولولې مصارف یا وختلې یو ځای ولېږي، په دې وخت کې زه نه وم کور تللی وم، بیاسې راغلم یو کال ورپسې ونه ګرځېدم ډېر. له هغه وروسته سې خپله ورغلم وزارت ته پوهنتون ته سې زه خپل اسناد واخلم، ډیپلومونه ورق خلاصې سوې وي. دلته دا ورق سې ډیپلوم دی ورباندې چاپوي، دا په افغانستان کې نه پرنټ کېږي یا نه جوړېږي، دا دوی له خارجه راوړي له کوم بهرني ملک نه. او د ما معلومات دا سې تقریبا په پوره دوه کاله کې ورق نه وي راغلی. داسې دا پروسې ول دومره ټکنۍ دي، جنجالي دي، د هغو تدارکاتو کې یا په مالي برخه کې په کومو کې مشکل کلاتی دا خو نو سړی نه پوهېږي یو محصل، نو ما تر اوسه هم ډیپلوم نه ده اخیستی. ترانسکریپ و تصدیقنامه او دا شی مې اخیستی دي، کله داسې عاجل اړتیا وي داسې نیمه نیم خوره مشکل مې په حل کېږي، خو پوره مشکل اوس هم په ځینو مواردو کې نه په حل کېږي. په دغو
د ننګرهار له اقتصاد پوهنځي فارغ عبدالحمید ظفر وایي ځینې وخت محصلان د مونوګراف لپاره داسې موضوع ټاکي یا ورته ټاکل کیږي چې دوی پرې کار نشي کولای، په همدې سبب مونوګراف پاتې وي او دوی په خپل وخت تحصیلي اسناد نشي اخیستلی.
د استادانو لخوا محصلین ته د مونوګراف یا پایلیک داسې موضوعات ورکول کیږي چې هغه ډیر کم معلومات پکې موجود وي، هغه ډیر ریسرچ ته ضرورت لري، ترغو کولی شي مختلف موضوعات مطالعه کړي، مختلف کتابونه استفاده وکړي، انټرنیټ نه استفاده وکړي، خو متاسفانه ځینې داسې موضوعات دي چې په دې برخه کې هغوی سره کافي یا پوره معلومات موجود نه وي، نو هغه وخت تیریږي، نو څه وخت کله وخت تیر شو نو موضوع مصیبت کیږي. دومره مسله هغه دا داسې د اداري پروسس ده، کاغه د پانتون طریقې وي، کاغه د وزارت له خوانه وي. مثلا کله سي د سلرم سم نه ته فارغيږي، نو ایتا دغه نمبر وزارت ته خپل وخت باندې نه رسیږي، نو څکلې ته نمبر نه رسیدلی، نو تاسو نو څوک ډیپلوم درکې نه څه خارج کېدلی سي.
کله وي خو د محصولانو تنبلي سبب کیږي چې په کلونو له تحصیلي اسنادو محروم وي، بل خو د پوهنتونونو فارغان د لوړو زده کړو وزارت ته هم ګوته نیسي چې په وخت یې کار نه کوي او نن په سبا یې سپاري. خو د لوړو زده کړو وزارت ویان حمید عبیدی بیا د دې نیوکو په جواب کې وایي
د اسنادو تای مرال خو ډیر وخت نه نیسي، یوازې په ځینې مواردو کې چې محصلین شکایت لري هغوی وایي چې مثلا دغه موږ ولې په انفرادي شکل پخپله نشو کولای چې خپل اسناد تای مرال کو. هغه خو یو منطق لري، کله چې یو محصل د یو پانتون نه فارغیږي د دغه محصل ټول اسناد راځي وزارت ته. اول خو دغه محصل چې پانتون کې شاملي یا اول سمستر کې د دوی اساس منته راځي چې د کانکور لارې معرفي شوي دي، بیا دوی هر سمستر چې کامیابیږي ارتقا کوي بل سمستر ته، د دوی در سمستر هغه کتاب موږ ته راځي چې موږ کتاب سمستروار ورته وایو. په پای کې چې دوی فارغیږي دوی د فراغت کتاب موږ ته راځي. دغه کوم استازی چې د یو پانتون په استازیتوب ټاکل کیږي، هغه استازی دغه ټول اسناد چون وزارت کې شته دغه د ټولو محصلینو اسناد راټولوي، هغه ټول اسناد موږ ته راوړي، د یو صنف د یو پانتون ټول اسناد همزمان ته مرال کیږي او همزمان بیرته نماینده ته ورکول کیږي که نماینده زی مسئولین ته ویشي. دا پروسه د اسانۍ لپاره ده چې د محصل کار اسانه شي. که محصل دلته راشي مثلا یو پانتون د اکس سخت کاله مثال 500 محصلین فارغ کړي دي کنه، دغه 500 محصلین که راشي هره ورځ قطار کې ودرېږي تو خوب میاشتو که امکاری نخلاصی که دا خوی پانتون نده، نو دا کار ده پروسه ده سهولت لپاره شوی او واقع استاز طول اسناد راوری تا امراله و بیرت ازان سر راوری.
د پکتیا پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي استاد ایمل خمر وایي هغه ځوانان چې په خپل وخت تحصیلي اسناد نه اخلي لا ډیرو ستونزو سره مخ کېدلی شي او ډیر فرصتونه له لاسه ورکولی شي.
یو ستونزه دا ورته پیښیږي چې دوی په مسلکي لحاظ ډیر تاوان کوي، له دوی نه ډیر چانسونه له لاسه وځي. هغه که د مسرۍ دي، که چېرته د په دندو باندې د ګمارۍ دلو دي او دغسې نورې ستونزو سره دوی مخېدلی شي، ځکه چې که دوی تیار اسناد په لاس ولري دغه د مسریو او د ځینې دندو وختونه دومره ډیر نه وي چې بیا وغځېږي، نو او هلته بیا دوی سره اسناد نه وي، نو دا د دوی لپاره د هم د علمی پرمختګ لپاره او هم د دندو د ترلاسه کولو لپاره ضرور دی چې دوی په خپل وخت اسناد واخلي.
استاد ایمل خمر وایي ځوانان باید په خپل وخت ټولې هغه پروسې بشپړې کړي چې د تحصیلي اسنادو د ترلاسه کولو لپاره ضروری دي.
ټول هغه محصلین چې دوی فراغت ته نږدې کیږي، تر ټولو ضرور خبره ده چې دوی باید خپل مونوګراف بشپړ کړي، پر وخت یې ولیکي، وایي نه ځنډوي او خپل وخت یې ادارې ته وسپاري، ځکه چې هغه محصل رسمن فارغ بلل کیږي چې د مونوګراف بشپړ کړی وي او دفاع کړی وي. دویمه خبره ده چې دوی ته په ازموینو کې بریالیتوب هم ضرور دی کنه، دغسې نه کیږي چې د دې په کومه ازموینه کې د پام اصله چانس خوړلی وي یا د ناکام شوی وي او بیا د دې ته اسناد ورکړل شي، نو دوی د وروستۍ ازموینې هم په بریا سره سرته ورسوي او ځانونه دې پکې بریالي کړي. نو دغه کارونه دي که دوی په خپل وخت ترسره کړي د دوی اسناد به په وخت ورکړل شي.
دا چې ولې ځوانان په خپل وخت تحصیلي اسناد نه اخلي، د دې کار پایلې څه وي او ځوانان څنګه په خپل وخت تحصیلي اسناد ترلاسه کولای شي، په همدې اړه مو د ښوونې او روزنې له متخصص شکرالله لیوال سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. لیوال صاحب، ډېر زده کوونکي محصلان داسې وي چې خپل تعلیمي او تحصیلي اسناد په وخت سره نه اخلي، ولې دوی په وخت خپل اسناد نه اخلي؟
زما په نظر اول خپله دی زده کړیاله محصل لټي ده، سستی ده. هغه په دې کې چې کله زه هغه څلور کاله پوره کوم او ما ته کریډیټ یا سمستر اوسلو زه فارغه سوم، هېڅ دې ته اړتیا نه وي چې زه سند د فراغت ولرم د خلکو مونوګرافونه دفاع پاتې پکلنو کولنو د یو عامل کې دیسه همدارنګ پانتونونو چې دی د ورنه د چې هغه محصل کله فارغ سي په مغه وخت او محل سره سند د فراغت لاس کې ورکی بل خصوص په شخصي ادارو پانتونونو کې غوډه سیستم جوړ کړی د چې هغه حتی پکلنو کولنو محصل زغلوي به هم لاس نه نور تر ازي سند د فراغت همدارنګ افغانستان کې داسې محصل بنی چې هغه خپل ولایت کې زده کړو وکړي اکثرت محصلین دي چې هغه نور ولایتونو کې زده کړې کوي نو هغه خپل ولایت چې بیا ځي خپل سند فراغت سي یغه ته به هم ستونزمن وي چې به محصل له ولایت نه بل ولایت ته راځي له ولایتونو نه مرکز ته راځي سند فراغت اخلي دا هم یو لامل کېدلی شي په کلنو کلنو باندې دوی هغه سند فراغت رسمي پاڼه وځنډي او ترلاسه نه کړي.
کله چې یو ځوان د فراغت سند نه لري ستاسو په نظر د دې کار نتیجه به څه وي؟
اول خو فارغ نه ده څوک چې سند نه لري رسمي چې هغه تصدیق شوی پاڼه د پوهنتون د لوړو زده کړو یا د نیمه خصوصي لوړو زده کړو تصدیق نه هغه فارغ نه ده که څومره په خوله ووایي سره کله هغوی ته د نورو زده کړو زمینه مسایده کیږي او هلته نشي کولی چې هغه زر تر زر هغه ته لاسرسی ولري ځکه دای فارغ شوی نه رسمي پاڼه نه لري مثلا ماسټري سوله یا مثلا له څوارلسم ټولنګې لوړې زده کړې چې هغه کوي باید په کار ده چې هغه د هغه څوارلسم یا د ماسټري په خاطر د لیسانس دورې پیلي کې هغه ورخي نو هغه نه لري دغه موقع نه هغه بې برخې همدارنګ ځینې دندې داسې دي چې هغه تانه په مغه لږ وخت کې تانه سند د فراغت غواړي نو څوک بیا ونه لري کېدای شي هغه دند له لاسه ورکړي. مهمه خبره همدغه ده چې هغوی فرصتونه له لاسه ورکوي.
نو ستاسو په نظر هغه ځوانان چې غواړي په وخت سره خپل تعلیمي او تحصیلي اسناد ترلاسه کړي څه باید وکړي؟ یعنی له کومه وخته را پیل کړي هغه پروسه چې دوی اسناد په ترلاسه کولای شي؟
د یو تایید شوی تصدیق شوی سند درلودل د تعلیم پروسته کلونه کې زما په نظر دوه برخې لري چې یو محصل پورې مربوط ده او بل ادارې پورې مربوط ده. محصلین باید له دغه موقع نه استفاده وکړي پوره چمتووالی ولري په آخري سیمستر کې د مونوګراف د ترتیب لپاره د مونوګراف د دفاع لپاره او لا کوم موقع چې پانتون کې ورته مسایل سوي لغنه استفاده باید وکړي. همدارنګه چې کله هغه فارغيږي باید هغه د تپرینګ دي چې زه ولاړ سم څو ورځې د فراغت خوشحالي ولمنځم یا مې لږ زره دا ما جوړ سي لږ تفریح کوم بیا بیرته راسم پانتون ته. همدغه دي سبب کې چې نن سبا او سبا بل ورځ سپارل کیږي د نه بیا په کورونو په میاشتو باندې وخت وزي. محصل د فراغت سره جوخت چې کله دفاع وکړه باید خپل هغه ته تصدیق چاره هم پر مخ بوز یوغه تر لاسگی. دوهمه برخه یغه په پانتونونو پورې په دې دارو ستمنو پورې تړلې ده چې هغه دغه فروسه باید تحصیل گزاري کی غړندې کی دوی چې کوم پروسه د هغه د پارټ جوړ کړی د چې هغه تقلب ونسي دغه په پام کې نیولو سره د سو کې چې هغه محصل کله فارغ سي سره سره د فراغت هم لاسته ورکی. نو هم محصل پورې تړلې خبره ده هم پانتون زده کړیز محیط پورې تړلې خبره ده چې دواړه سره یو ځای کار وکړي محصل دې پرې نه دي چې په کونو کونو د تصدیق تر لاسه کولو کې تیر کی.
درنو اوریدونکو د تانی څنګه د خبرونه پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
نظریے خر سے شولے
کی دے خر سشمن ل شہیدانو ل شہیدانو ڈکے ادرے خر سشمن انقلاب دیر قلمو نا خرچول دیر کتابو نا خرچول قوم پرستان خرچول ہم کام ریڈان بچاؤ دے دو دزم کا دتاؤ دے وینے لاوا پراو تو دگورے تاریخ سوکھنا معاف کوی چلام د ٹول بس وزی نہ بہجرا پاتشی نہ بجمات پاتشی دکشالو